د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر یم او د ازادي راډیو یو بلې خپرونې ته چې د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ستاسو هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویلي د هیواد بهرنۍ پالیسي باید نوره هم پیاوړې سي. پر دې او نورو موضوعاتو به د په دې خپرونه کې راپورونه واورو. په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه لرو. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پاکستان وایي یو لنډ واټن ویشتونکی توغندی چې اټومي یا د غیر متعارفو وسلو سرو کې لیږلی سي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو مشر اعلان وکړ چې غواړي له دولتي ځواکونو سره د جګړو لپاره د سړو یو سل زره کسیز ځواک چمتو کړي. خو تر هر څه مخکې کورنۍ خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د لغمان د ملي امنیت پر رئیس د انتحاري حملې مخه ونیول شوه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوو پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې او د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان څېړنې څرګندوي چې په دې هېواد کې د ښځو د پرمختګ په اړه منفي نظرونه موجود دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د لغمان د ملي امنیت پر رئیس یې د انتحاري حملې مخه نیولې ده. د دې ادارې د خبر پاڼې په اساس انتحاري حمله کوونکي ویلي چې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان په لارښوونه دې حملې ته چمتو شوی و. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوو پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې او د یوې امنیتي پوستې د قومندان په ګډون یې و پولیس وژلې دي. د کندهار د سرپرست والي ویان سمیم خپلواک پیښه تاییدوي او وایي چې څلور پولیس پکې وژل شوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې و پولیس وژل شوي. سمیم خپلواک د پیښې د علت په اړه معلومات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې سیمې ته د موضوع د څېړنې لپاره پلاوی استول شوی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ سازمان څېړنې څرګندوي چې په دې هېواد کې د ښځو د پرمختګ په اړه منفي نظرونه موجود دي. د دې سازمان اجرایوي مشر خداداد بشارت نن خبریالانو ته وویل چې د دوی د څېړنو په اساس د ښځو په وړاندې د یو شمیر نارینه وو چلند نهیلي کوونکی دی. نوموړي وویل چې په ډیرو مواردو کې نارینه د ښځو پریکړو ته درناوی نه لري او په اکثرو مواردو کې ښځې له تحقیر سره مخ کیږي. یو شمیر ښځینه فعالانې هم د دې سروې نتایج سم بولي او له حکومت غواړي چې باید په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي. او د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت وایي چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې له کمیدو سره سم دوی د نقلي وسایطو کرایې هم کمې کړې دي. د دې وزارت سرپرست غلام علي راسخ نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ښارونو په وسایطو کې 20% او د ښارونو او ولایتونو ترمنځ کرایو کې 25% کموالی راوستی. ښاغلی راسخ زیاته کړه چې د دې کار د عملي کېدو لپاره د ترانسپورت وزارت، لوی څارنوالۍ، ملي امنیت، سوداګرۍ وزارت او ښاروالۍ ریاست یو ګډ کمیسیون هم جوړ کړی. د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خاوري.
پاکستان وایي چې یو لنډ واټن ویشتونکی توغندی چې اټومي یا د غیر متعارفو وسلو سرو کې لیږدولی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. پوځ د دوشنبې په ورځ وویل چې په کور کې جوړ شوی رات توغندی 350 کیلومتره واټن وهلی او هم هدف ته د رسیدو په لاره کې خپل مسیر بدلولی شي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه لمځکې هوا ته توغندی پاکستان ته د دې توان ورکوي چې په مځکه او بهر کې ستراتیژیکو اهدافو ته چې د لاسرسي وړ نه و ځان ورسوي. دغه راز ویل شوي چې د دغه توغندي ټکنالوژۍ ته یوازې په څو محدودو وادونه کې وعده ورکړل شوې ده. پاکستان دغه توغندۍ دوه ورځې وروسته له هغې ازموي چې د دې هېواد رقیب هند له ګرځنده وسیلې څخه په بریالیتوب سره د یو لرې واټن ویشتونکي توغندي د ازمولو اعلان وکړ. د اوکران په ختیځ کې د روسي پلاو بلتون پاولو مشر اعلان وکړ چې غواړي له دولتي ځواکونو سره د جګړو لپاره د سړو یو سل زره کسیز ځواک چمتو کړي. الکساندر زخارچنکو د دوشنبه پر ورځ وویل چې د بلتون پاولو تر کنټرول لاندې دونیتسک له خلکو د جوړیدونکو ځواک کار به په لسو ورځو کې پیل شي. د اوکران پارلمان تیره میاشت هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د دې هیواد پوځ پر روان کال کې شاوخوا سل زره عسکر خپلو لیکو ته جذبوي. اوکران وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک او لوهانسک ولایتونو کې د روس پلاو بلتون پاولو په وړاندې جګړه کې د دې هیواد 15 عسکر وژل شوي دي. بلتون غوښتونکو وویل چې په همدې موده کې 11 ملکیان هم وژل شوي چې دولتي ځواکونه یې مسؤول دي. دغه جګړې وروسته له هغې کېږي چې د جنوري په 1 د سولې خبرې په چټکۍ سره بې نتیجې پای ته ورسېدې. د قرغزستان د کورنیو چارو د وزارت تحقیقاتو د ریاست مشر وایي چې د قرغزستان 22 اتباع په سوریه کې په جګړو کې وژل شوي دي. رفیق منبت علیف د دوشنبه په ورځ په څرګندونو کې دغه راز وویل چې ریاست دا موندلې چې د دې هیواد له 200 زیات وګړي چې دیش امیرمنې دي سوریه ته تللي دي. هغه وویل چې مستنتقینو یې د دریاتیا کسانو دوسیه څېړلې چې هڅه یې کړې د قرغزستان اتباع سوریه ته واستوي. منبت علیف وویل دوی هڅه کوي چې افراطیت او تروریزم له منځه یوسي او نړیوالو کړکیچونو ته د غیر قانوني تګ مخه ونیسي. د مرکزي آسیا ټولو هیوادونو په دې اړه چې له جهادي ډلو سره د خپلو اتباعو د یوځای کېدو مخه ونیسي هڅې مخته وړې دي. د اسلامي دولت د ډلې لخوا د دوه جاپاني خبريالانو سرغوڅولو په جاپان کې د دې غوښتنه زیاته کړې چې د دې هیواد پوځ باید له هیواده بهر د ژغورنې عملیات ترسره کړي. د جاپاني خبريال کینجی ګوتو له وژلو سره د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ژمنه وکړه چې قاتلین باید د عدالت منګولو ته راکاږي او د دې سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې له ښکېلو هیوادونو سره به بشري مرستې زیاتوي. پر ای بی فشارونه زیات شوي چې د جاپان پوځي ولتیا ته چې د دې هیواد اساسي قانون مخه نیولې پراختیا ورکړي. له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د جاپان پوځ یوازې د خپل دفاع پر رول پورې محدود پاتې دی. ای بی غواړي چې روان کال هغه قانون تصویب شي چې له مخې به یې جاپان کولی شي له هیواده بهر تر حملې لاندې خپلو متحدینو ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. یو شمېر نور په قانون کې د داسې تعدیل راوستو غوښتونکي هم دي چې د دې هیواد پوځ ته له هیواده بهر د اتباعو د ژغورنې په عملیاتو کې د زیاتې ونډې اخیستو اجازه ورکوي. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د خبرو لپاره نن بوداپست ته لاړ شي. برلین وویل چې مرکل او اوربان به د دوه اړخیزو مسایلو د اروپایي اتحادیې د سیاسي چارو په هنګري کې د پرمختګونو او د اوکراین د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دغه د اروپایي اتحادیې او ناتو غړي هیواد ته د جرمني صدر اعظم په داسې حال کې سفر کوي چې دوه اونۍ وروسته به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له بوداپست څخه لیدنه وکړي. د یکشنبې په ورځ په زرګونو کسانو په بوداپست کې د پارلمان په مخ کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کوله چې هیواد د اروپایي اتحادیې سره پاتې شي او ځان د روسیې له قلمرو لرې وساتي. د هنګري صدر اعظم په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په خاطر پر موسکو د اروپایي اتحادیې د لګول شوو بندیزونو ملاتړ کړی دی. پر نوموړي دغه راز له دې امله چې تر ډېره کرملین پلاوی دریځ لري په لویدیځ کې هم انتقادونه شوي دي. دا ولې د سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
دا هم پرتلونکو سلر وشتو ساتونو کې د افغانستان د زنیو لویو خارونو د هوا حالات. کابل د تودوخیل وړه درجه شپږ ټیټي منفی سلور اسمان زایزه وریز. جلال آباد د تودوخیل وړه درجه ولس ټیټي و اسمان وریز. هرات د تودوخیل وړه درجه دولس ټیټي منفی و اسمان زایزه وریز. کندهار د تودوخیل وړه درجه شپاړس ټیټي منفی درې اسمان شین. وروستۍ برخه کې مزار شریف د تودوخیل وړه درجه نه ټیټي دوه اسمان زایزه وریز.
ازادي رادیو اوري چې په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري دایسي د خبربني په دوام کې راپورونه خبرو. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي د افغانستان بهرنی پالیسي باید پیاوړې شي، خو د هیواد بهرنی پالیسي له کومو لارو پیاوړې کېدای شي؟
مونږ باید یو قوي ډیپلوماټیکه دستګاه ولرو، قوي متخصصین ولرو، هم په بهرنی چارو وزارت کې او هم په خپله ارګ.
افغان ولسمشر پرون د دفاع وزارت د تیلو قرارداد فسخ کړ، د نورو قراردادونو د څېړنې امر یې وکړ او د یو شمیر چارواکو دندې وځنډولې. په دې اړه به له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې نظر واخلو. د ښځو د حقونو په اړه د افغان نارینهو د یوې نظر پوښتنې له جزئیاتو به هم خبر سي. د ښځو لپاره د ازادي راډیو په اونیز پروګرام نیمه نړۍ کې به واورو چې حامله میرمنو ته باید څه ډول پاملرنه وسي.
روزمره نرمال کارونه کولای شي انجام کی، اما هغه کارونه چې ثقيله وي یعنی درانه شي نه جيږي هغه ته باید جدا خودداري وکړي.
په همدې خبرونه کې د یو کلی زر ژغونه رادیوي ډرامې یو بل برخه هم اوریدای شي. د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ. تاسو آزادی رادیو اوري. د افغان حکومت اجرایه رئیس د افغانستان د بهرنی سیاست پلاټ پیاوړتیا ټینګار وکړ. عبدالله د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې برخه کې باید یو شمیر پرتیستونزې هوارې سي. په عین حال کې د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي باید د هیواد د بهرنی سیاست د پیاوړتیا لپاره قوي او تجربه کار ډیپلوماټان په بهرنیو چارو وزارت کې وګمارل سي. نور له مرزی احمد زی څخه.
که څه هم د افغانستان بهرنی سیاست په تیرو څو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو اجرایي رئیس وایي چې لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او باید دا پالیسی لا پیاوړی شي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې ملي شورا او نور اړوند ارګانونه هم باید د بهرنی سیاست په پیاوړي کېدو کې ونډه ولري.
سیاست خارجی کشور گفته شد که امیرای پرخم و پیش
د هیواد بهرنی سیاست چی ویل شول پیچلی لار یو څه سم شوی. فکر کوم چې دغه لار پیچلی دی. د بهرنیو اهدافو تعقیبول او پرمخ وړل د بهرنیو چارو د وزیر یو کلیدی مسولیت دی. د ملي وحدت حکومت ولسمشر او مونږ ټول د پارلمان په ملاتړ موجود بهرنی سیاست به له دې هم یو پړاو پیوړی کړو.
فراتر از آن چه قرار گرفته قرار خواهم داد.
خاغلی عبدالله زیاته کړه چې په تیرو ډیر لسو کلونو کې هم د بهرنی سیاست لپاره کار شوی، خو دغه وزارت اوس په کار ده چې د سیمې، نړۍ او نورو اسلامي هیوادونو سره نورې اړیکې هم پیاوړې کړي. په تیرو ډیر لسو کلونو کې افغانستان د مختلفو هیوادونو سره بیلابیل تفاهم نامې او ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي او له مختلفو هیوادو سره متوازنې اړیکې درلودې. په 2001 میلادي کال کې د افغانستان د بهرنی سیاست بنسټ کېښودل شو. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې باید د بهرنی سیاست د پیاوړتیا لپاره قوي او تجربه کاره ډیپلوماټان د بهرنیو چارو په وزارت کې وګمارل شي.
د دې لپاره اول مونږ باید یو قوي ډیپلوماسي دستګاه ولرو، بهرنی سیاست لپاره قوي متخصصین ولرو او یو قوي دستګاه باید ولرو، هم په بهرنیو چارو وزارت او هم په خپله ارګ کې. دویم دا هغه بهرني سیاستوال چې دوی وایي چې په بهرني سیاست پوهېږي او ډیپلوماټان چې په بهر کې دي عینانه دي، د دوی یوه قوي ارزیابي وشي او دې لپاره یو قوي مدیریت پکار ده، قوي دستګاه باید جوړه شي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې په تېرو کلونو کې افغانستان روښانه بهرنی سیاست نه درلود او تر اوسه یې د بهرني سیاست په برخه کې ټاکلې تګلاره نه درلوده. اجرایي رئیس په داسې حال کې د بهرني سیاست په پیاوړي کېدو ټینګار کوي چې د حامد کرزي د واک په وروستیو کې له لویدي سره د افغانستان اړیکې خړې پړې شوې. له دې پرته له ګاونډي هېواد پاکستان سره هم د افغانستان پر بهرني سیاست انتقاد موجود وو او ویل کېدل چې په دې برخه کې هم افغانستان ثابته تګلاره نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی ادارې د ولسمشر هغه اقدام ستایلی چې لمخې ولسمشر د دفاع وزارت د قراردادونو ارزیابي کوي او د دې وزارت د تدارکاتو او خریداري برخې مسؤلینو دندې ځنډولې دي. د جمهوری ریاست ویاند د یکشنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د دفاع وزارت د خریداریو په قراردادونو کې فساد موجود دی. همداراز د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون هم د دې اقدام هرکلی کړی دی او وایي باید د دې وزارت ټولو قراردادونو ته لسره کتنه وسي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره د دفاع وزارت د یو قرارداد د لغوه کولو او د څو نورو څېړلو له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور بولی او غوښتنه کوي چې ورته اقدامات باید د نورو وزارتونو په قراردادونو کې هم وشي. د دې ادارې رئیس جنرال سید حسین فخری د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی څېړنو هم ښودلې چې د دفاع وزارت په قراردادونو کې فساد شته او باید دا موضوع جدي تعقیب شي. خغلی فخری وویل دولسمه شروارت اقدام با په نورو ادارو کې هم د فساد مخه ونیسي.
هدایت چې تیر را صادر شوی په دفاع وزارت کې لفساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمامېږي. تر هغه ځای چې موږ په دې برخه کې تجربه لرو او څېړنې وکړي، د ملي ځواکونو د قراردادونو په برخه کې فساد شته. موږ د یو خاص کمیسیون له لارې د دې قراردادونو راتلونکي ته خوشبین یو.
د جمهوري ریاست ویان د یک شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل خپل ولسمشر د دفاع وزارت د تیلو د اخیستو اوسنی قرارداد ارزیابي کړ چې زیاتې ستونزې پکې موجودې وي. ښاغلی سلارزی د یو بایلونکي قراردادي د تورونو په اساس ویلي چې د دوو قراردادونو ترمنځ 250 میلیونه ډالر تفاوت موجود و. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتشي ادارې د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد موضوع ته اشاره کړې وه. خصوصي او د علاقې وړ شرکتونو ته د قراردادونو ورکول، له مخکینی اعلان پرته د قراردادونو ورکړه، د دولتي شرکتونو پر ځای خصوصي شرکتونو ته ترجیح ورکول هغه مسایل دي چې په قراردادونو کې د عمده ستونزو په توګه یاد شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دفاع وزارت نظر واخلو چې د کومو چارواکو دندې ځنډول شوې، خو په دې اړه د دې وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د حمیدالله فاروقي په مشرۍ د جمهوري ریاست یو پلاوی اوس د دفاع وزارت نور قراردادونه څېړي او وروسته به په دې اړه معلومات ورکړي. له بلې خوا د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي هم د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد خبره کوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې څېړنې وکړي. د دې کمیسیون غړي علي اکبر قاسمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له وروستي اقدام نه هرکلی وکړ او په دې وزارت کې یې د لا زیاتو څېړنو غوښتنه وکړه.
دا یو نیک کار دی. تر هغه چې په امنیتي ادارو کې د فساد مخنیوي ونسي، خلک نه ډاډمن کیږي او د ولسمشر دا پر ځای اقدام دی. هیله من یو چې ولسمشر خپله دغه موضوع تعقیب کړي.
له دې وړاندې ملي شورا غړیو هم د دفاع وزارت په یو شمېر قراردادونو کې د فساد خبره کړې وه، خو تیر حکومت دغه موضوع جدي تعقیب نه کړه. خو د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره ولسمشر اشرف خنی په ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو او د اداري فساد د له منځه وړلو ژمنه کړې وه. په تیرو دیارلسو کلونو کې د حکومت د بېغورۍ له امله د وزارتونو په قراردادونو کې فساد موجود و او که اوس یې مخه ونیول سي، له فساد سره د مبارزې په برخه کې به مؤثر تمام شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشری حقوقو او دیموکراسي سازمان په یو نوي تحلیلي راپور کې ویلي چې د سروې له مخې په هیواد کې د شذو د پرمختګ په اړه منفي نظرونه موجود دي. د دې سازمان غړي وايي شذې د نارینه په نظر ترلان نامه لاندې دا راپور شي چې د شذو پر وړاندې د افغان نارینه چلند ناهیلي کوونکی، بدګمانه او ډیر کله قهر جنوي. د شذو د حقونو فعالانی دا موندنی تاییدوي او وایي د حل لپاره باید حکومت یو ملي پالیسي جوړ کړي او د ښځو د حقونو په اړه عامه پوهاوی ډیر کړي. ل یوسف خان زدران څخه نور جزئیات اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان وایي په هیواد کې د ښځو ستونزې جوړ شوی تحمیلي شکل لري او د نړیوالو مرستو سره د ښځو په وړاندې په کورنۍ کې چلند نه دی بدل شوی. د دې سازمان غړي چې د دوشنبه په ورځ خپل دا څېړنیز راپور خپور کړ وایي په هیواد کې لا هم سړي د ښځو په وړاندې لنډ فکر لري، د هغوی په اړه غافل دي او د پرمختګ په اړه بدګماني کوي. د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان اجرایوي رئیس خداداد بشارت په دې اړه جوړ شوی خبري غونډې ته وویل تر اوسه د کورنۍ په شمول ټول بنسټونه د نارینه تر کنټرول لاندې دي او د ښځو د ونډې په اړه حاشیوي فکر کیږي.
پیشرفت زنانه در افغانستان
د ښځو پرمختګ په هیواد کې د ځینو بنسټونو او اجتماعي جوړښتونو له تغیر سره تړلې ده. اوس بنسټونه ټول د نارینه وو دي. د ټولنې فرهنګ او سنتونه په بشپړ ډول یو د بل سره په توپیر کې دي. زموږ موندنې هم همداخلي او د سړیو سره په پښتنو کې مو موندلي چې حتی د خپل ښځو په نوم اخیستلو شرمیدو د افغانستان د شریعه قانون او دیموکراسي سازمان یو افغاني سازمان دی او مرکز یې په کابل کې دی. دا سازمان وایي دا نوی څېړنې د شاوخوا 4000 نارینه او څخه د هیواد په 500 زونونو کې بشپړه کړي او ورڅخه یې پوښتلي چې دوی ښځو ته د کوم حقونو ورکوونکي دي. د افغانستان د بشري حقوقو او دیموکراسي سازمان غړي وایي دوی راپور ښیي چې لا هم په ټولو 4000 حوزو کورنۍ، فرهنګ، عمومي او دینی مسایلو کې سړي په ښځو باندې اغیز لري او ښځو ته په دې برخو کې د پرمختګ جرأت نه دی ورکړل شوی. په ورته وخت کې د ښځو د حقوقو فعالان شکایت کوي چې د ښځو د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې او باید افغان حکومت دې برخې ته پاملرنه ډېره کړي. د ولسي جرګې د ښځو د کمیسیون رئیسه نفیسه عظیمي وایي د دې لپاره چې د ښځو په وړاندې د سړیو نظر بدل شي، افغان حکومت باید اوږدمهاله ورکشاپونه جوړ او عامه پوهاوی ډېر کړي. نوموړې وایي مولای مامان په دې برخه کې عمده رول لري چې د ښځو حقوق په صحیح توګه بیان کړي، نه دا چې یوازې منفي تبلیغات وکړي.
ملا امامان ما از طریق مساجد،
هغه ملا امامان چې د جماعتونو له لارې تبلیغ کوي باید د حج او اوقافو وزارت له خوا وسرل شي، ځکه ډېر د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود وي او له دین څخه ناسم او متفاوت تفسیر کیږي.
د ښځو د حقونو فعالان وایي له دې سره چې د ښځو د پرمختګ په اړه په دولتي کچه یو څه کارونه شوي، خو لا هم ډېر زیار پکار دې چې په ورځني ژوند کې د دوی په وړاندې د نارینه و چلند بدل شي. دوی سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې دومده حل او تنگ نظری د لمنځه وړلو لپاره باید یو عمومي ستراتیژي جوړه شي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیه وڅېړل شي او په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه پراخه شي.
د ازادي راډیو پر ویبپاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای سي. زموږ د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو .com. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې او د پوستې د قومندان په ګډون یې اووه پولیس وژلي دي. دغه راز په یوه بله پیښه کې د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې یوه کس په خپل کور کې خپله میرمن وژلې او د خپلو اولادونو سره یو ځای تښتېدلی دی. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
لومړۍ پیښه د کندهار د میوند ولسوالۍ په کوکې دښته سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار د سرپرست پالی ویان سمی خپلواک په دغه پیښه کې یوازې د څلورو پولیسو د وژل کېدو تایید کوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې دوه پولیسو د دوو قومندانانو په ګډون خپل و ملګري وژلي. سمیم خپلواک د پیښې د علت په اړه معلومات ورنکړه، خو زیاته یې کړه چې سیمې ته د موضوع د تحقیق لپاره پلاوی استول شوی.
تېره شپه د شپې په جریان کې د میوند ولسوالۍ د کوکه کاریز په سیمه کې هلته یوه ستونزه رامنځته شوې چې د دغه ستونزې په نتیجه کې څلور محلي پولیس شهیدان شوي دي، او د دغه موضوع د بررسۍ لپاره د معلوماتو راټولولو لپاره د بررسۍ ټیم یا د پلټنې ټیم موږ سیمې ته لېږلی دي چې دغه ایحات د معلومات د راټولولو څخه وروسته دا به په ډاګه شي چې دا موضوع څنګه رامنځته شوې ده او د موضوع د رامنځته کېدو علت څه و.
بلخوا د سیمې څخه عیني شاهدان وایي چې وسلوالو ځینې پولیس حلال کړي او ځینې په ډزو وژلي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د طالبانو ویان قاری سپ احمدي وایي چې دغه تاکتیکي حمله د دوو ملګرو په مرسته ترسره کړي او پر مهال د پوستې قومندان انار او دغه ملګري وژلي دي. ویل کېږي چې وسلوالو په پوسته کې نه مله وسلې هم د ځان سره وړي. دغه راز په یو بل پیښه کې د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې یو کس په خپل کور کې خپل میرمن وژلې او د خپل اولادونو سره یو ځای تښتېدلی دی. د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې د پیښې لامل کورنۍ تاوتریخوالی دی.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د فراه ولایت په زرګونو اوسیدونکو نن د ولایتي شورا په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو د دولت څخه غوښتنه وکړه چې ولایتي شوراګانو ته د نظارت حق بیرته ورکړي تر څو دوی وکولای شي خپل غږ تر دولته په سمه توګه ورسوي. نور حال زموږ د خبریال په راپور کې.
په دغه لارجن کې د فراه ولایت زرګونو عامه خلکو، مدني فعالانو، سپینږیرو او مشرانو ګډون کړی و او د افغان ولسمشر څخه یې غوښتنه وکړه ولایتي شوراګانو ته د نظارت حق بیرته ورکړي. د دوی په خبره ولایتي شوراګانې هغه وخت مثمره ختلی شي چې د نظارت او څارنې حق ودري او که دا کار ونه شي نو خنثی شورا دوی نه غواړي.
مردم فراه توسط وکلای شوراهای ولایتی خود آرزوهای خود در عمل پیاده کنند. اگر حق نظارتی از شوراهای ولایتی گرفته شوند، افغانستان به منجلاب بدبختی ها فرو خواهد رفت.
کشور از موږ د ملت او د دولت مابین باندې یو د خپل حیثیت لري، ځکه چې موږ ژغ زیاتره ولایتي شورا ته رسیږي.
شورای ملی هیڅ حق نه دارد او ما هیڅ حق به شورای ملی نمی دهیم.
لبل خو د فرا ولایت ولایتي شورا دروازه له درو ورځو را پدی خاطر لشوي او ولایتي شورا وکیلان وایي تر څو چې د دې چخ نظارک د پر اخیستل له سره غور ونه شي، نو دوی اعتراضات به په دې اړه دوام ولري. د فرا ولایت ولایتي شورا مشر فرید بختار وایي چې دا لاریونونه او اعتراضونه به تر هغه وخت دوام وکړي چې دوی ته خپل حق بیرته ورکړل شي.
نننی لاریون د فرا د ولس حرکت دی او د ولایتي شورا په ملاتړ دا مسلم حق د ولس دی چې خپل ژغ پورته کړی دی. موږ به د دې پښتواني کوو تو چې رئیس ابي جمهور په دې کې تجدید نظر ونه کړي. موږ به دا لاریونونه خپل ولسوالیانو او غټو شاراګانو ته دا ولس راباسي.
تیرونه د افغانستان ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو په قانون کې هغه بدلون ته مثبت رائے ورکړ چې د ولایتي شوراګانو څخه د نظارت حق اخلي. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د اقدام پر خلاف د ولایتي شوراګانو دروازې وتړل شوې او وکیلان وایي تر څو چې حق بیرته ورنه کړ شي دوی ولایتي شوراګانو ته نه ځي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی آزادی رادیو اوری. د افغانستان سوداګری خونی دفتر په لغمان کې د لومړي ځل لپاره خپل څانګه پرانیستله. د چارواکو په خبره له دې سره به د دې ولایت د سوداګری په برخه کې لازمی اسانتیاوي برابرستي. په دې اړه لسیمی نه زموږ خبریال شاه محمود شینواری ریپورت راستولې دی.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ خونی دفتر څنګه پرانستل شو. د ولایت وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې دفتر په پرانیستو سره به په دې ولایت کې د سوداګرۍ په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابر شي.
د لومړي ځل لپاره په لغمان ولایت کې د سوداګرۍ او صنایع خونه د لغمان سرپرست والی او د کابل څخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی د مرستيال او رغلي هيئت لوري دغه دفتر رسمن پرانستل شو. د دې دفتر په جوړیدو سره به په لغمان ولایت کې د لغمان د سوداګرو لپاره لازمی اسانتیاوي رامنځته شي.
په لغمان کې د سوداګرۍ خونی دفتر د نوي پرانستل شوی څنګه مشر حاجی شریف ناصری ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی به په لومړی قدم کې د لغمان د سبزیجاتو او میوجاتو حاصلاتو لپاره د مارکیټ اسانتیاوي برابر کړي.
ترخاري او د وچو میوو لپاره کوشش کوو چې دیتا زمنګ خپل برجامی امکانات ورته برابر کو. اول قدم کې تر هغه دوی سره یو برسته وکړي چې په دې کې چې برجامه ورته برابر کو. دویم د دوی د بازار مندل په خاطر چې موږ ورته د بازار پیدا کو چې مختلفو بازارونو ته دوی خپل مالونه وخت زمان سره ورسولی شي او لارې کې چې کومې ستونزې وي هغه ورته هوارې کو چې دوی مالونه نرخونه
نوموړي وویل چې دوی به نور پانګوال هم دې ته تشویق کړي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي چې له دې سره به د لغمان په اقتصاد کې د پام وړ پرمختګ وشي او دارنګه د دې ولایت اوسیدونکو ته به د کار کولو زمینه هم برابره شي.
زمونږ بل هدف دا دی چې ملي پانګوال تشویق کړو او په دغه ځایونو کې فابریکې جوړې کړي. د ننګرهار تجارانو زمونږ د وردګو تجارانو تللي په هرات کې د زوفهان فابریکه جوړه کړې، د غوړیو فابریکې جوړ کړي. موږ حق لرو چې دلته دې کې کار وکړو او دا زموږ وظیفه ده چې د مختلفو ولایتي تجاران لغمان ته تشویق کړو. د لغمان په ساحه کې موږ ورته امکانات د صنعتي پارک په سهولتونو کې برابر کړو چې هغې کانالایزیشن سړک برق دا شی نه دی. په دې موږ صنعت کار کړی دی او موږ په خدمات به ترسره کوو ورته.
د لغمان ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې تر 300 پورې واړه او لوی سوداګر راجستر شوي دي چې د دې دفتر په فعالیدو سره به د سوداګرۍ په برخه کې ورته لازمي اسانتیاوي برابرې شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سردار ولی له لشکرګا څخه لیکي چې کچیر په افغان پوځ کې د طالبانو د نفوذ مخنیوي ونیسي او یا لشتر لشه کچ را ټیټنیسي، نو د افغان پوځ په دننه کې د شخړو او خونړیو پیښو د وقوع امکان لري نه بریشي. ذاکر د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ څخه په خپل تنزیه پیغام کې لیکي، څرنګه چې د جمهوری ریاست د هر چارواکي لپاره لس لس سلاکاران وټاکل سول، نو په کار ده چې د هر سلاکار لپاره په دغه ترتیب نور سلاکاران او د هغو لپاره بیا نور وټاکل سي، نو بیکاري به له منځه ولاړه سي. او محب الله د هلمند د ناوې د ولسوالۍ څخه لیکي، د نوي حکومت څخه دا غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي ځایونه پر نړېدو دي، باید حکومت ورته پاملرنه وکړي. اوس د خبرونو لنډیز نور یاس نوري اوروي.
د حکومت اجرایه رئیس د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ په لا پیاوړتیا ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله نن د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د معرفي په غونډه کې وویل چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې یو شمېر پرتې ستونزې باید هوارې شي. د ملي امنیت د رئیس په شمول د کابینې نور وزیرانو هم چې د ولسي جرګې لخوا تایید شوي نن رسمن په کار پیل وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یو کس چې د لغمان د ملي امنیت پر رئیس د انتحاري حملې قصد درلود نیولی دی. د دې ادارې د خبر پاڼې پر اساس حمله کوونکي ویلي چې د پاکستاني طالبانو د یو قمندان په لارښوونه د حملې ته چمتو شوی و. د افغانستان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې له کمېدو سره دوی هم د نقلي وسایطو کرایې کمې کړې دي. پاکستان وایي یو لن واټن وشتونکی توغندی چې اټومي او هم د غیر متعارفو وسلو سره کې لیږدولی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. د قرغزستان د کورنیو چارو د وزارت تحقیقاتو د ریاست مشر وایي چې د قرغزستان 22 اتباع په سوریه کې په جګړو کې وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو بلتون پاولو مشر اعلان وکړ چې غواړي له دولتي ځواکونو سره د جګړو لپاره د سړو یو 3000 کسیز ځواک چمتو کړي. د اسلامي دولت د دلیل لخوا د دوه جاپاني خبريالانو سر غوڅولو په جاپان کې د غوښتنه زیاته کړې چې د هیواد پوز باید له هیواد بهر د ژغورنې عملیات ترسره کړي. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د خبرو لپاره نن بوداپست ته لاړ شي. او اوس هم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ته
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولان وایي چې د کرکټ ملي ټیم په استرالیا کې د نړیوال جام لوبه تر پیلېدو مخکې څلور یو ورځنۍ تمريني لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن لازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم لومړی او دوهم تمريني لوبه به د فبروري میاشتې په څلورم او شپږم نیټه د استرالیا د اډلیټ ښار د کرکټ لوبډلې سره وي. هوتک زیاتوي چې دوه نورې تمريني لوبه به د همدې میاشتې په لسم او دیارلسم نیټه د هند او اماراتو له لوبډلې سره وشي. د یادولو وړ ده چې د 2015 د کال په نړیوال جام سیالیو کې افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه د فبروري د میاشتې په 13 نیټه له بنگلاديش لوبډلې سره وکړي. د کابل فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې د کابل ښار د بی ګروپ په فوټبال لوبو کې نن معرف لوبډلې د روستا لوبډلې ته 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې فدراسیون مرستیال بشیر قیومی ازادي رادیو ته وویل د نن ورځې دوهمه لوبه به د توحید او یاران شمال لوبډلو ترمنځ وشي. ښاغلی قیومی زیاته کړه چې د فوټبال په دغه سیالیو کې د کابل ښار د بی ګروپ 9 ټیمونو ګډون چې شاوخوا څلوېښت ورځې به دوام وکړي. په عین حال کې ښاغلی قیومی وایي چې د جمعې په ورځ به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په پاکستان کې د هغو هیواد د فوټبال له ملي ټیم سره تمرینی لوبه وکړي. د نوموړي په وینا د فوټبال ملي ټیم دغې لوبې ته د تیاری په هدف له دوو میاشتو راهیسې تمرین کړی. د کابل د سکای فدراسیون مسؤلان په دغه ښار کې د سکای مسابقو لپاره د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. د دې فدراسیون مشر اقام محمد کارګر وویل چې په کابل کې د سکي لوبو لپاره د ځای نشتوالي له امله د کابل د سکي لوبغاړو لپاره په بامیان ولایت کې د لوبو زمینه برابره وو. نوموړی وایي که د سکي یا د واورې پر سر د لوبغاړو د لوبو لپاره په کابل کې زمینه برابره شي، په دې برخه کې به ښې لاسته راوړنې ولري.
قدر منو اوریدونکو، دا د خبرونې په دویمه نیمه کې یو. تاسو لومړی د یو کلی زرغونه رادیوي ډرامې د یوې بلې برخې او ورپسې د شودو لپاره د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدل ته رابولم.
یو کلی زر غاگونا.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو په تیره برخه کې واورید چې سعید د محکمې فیصله قبول نه کړه او د مدافع وکیل سره له مشورې وروسته د غوښتنه وکړه چې دویمه محکمه یعنی استیناف محکمه دې قضیه بررسی کړي.
ما پنځه غرونه در باندې دي.
ښه سمه ده اوبا جانا، نو څوک داسې کار کوي چې تا وکړو؟ ها
ما خو په رښتیا ځالې نه ور نه تښتولې.
نو هسه خو یې ځورولم اوبال دي. ولې دې ځوراوه؟ وایا کوم یو د سپی دی؟
هغه توره تیږه.
ښه
پلوشي، ما هلته نور هلکان سره خو سای کوه. اسلام راته غږ وکړ، ویل دلته راشه.
کوم اسلام؟
د دلاور خان زوی.
وی
هی وسوځې دې زما ور دې زما ور دې.
ها دا یې ستا وار خو بای ده د دې دلاور نوم خو ماته مه اخله. ښه څه یې ویل؟
اسلام ویل ستا پلار خو د زمري د تره د لاسه بندي شوی.
ښه دې خبرو کوي د وړو څه کار چې هغه مظلوم یې دومره وژړوه.
خو اسلام راته ویل چې ورشه زمری دکان کې یوازې دی.
ښه دا چلم هغه وران درز دکه چې یو افغانۍ ورکه او د لسو افغانیو شای ورنه وتښتوه.
او تا یم پخله وکړه.
سلام پلاره.
سلام علیکم سعید کاکا.
وعلیکم سلام. دا دې څه وویل؟
سعید کاکا ظالمې بیرته ورکړي.
او هی دې پلوشې پلاره، ته کله راغلې؟
همدا لږ شېبه مخکې سکینې. ته دې کارونو ته ګوره.
تم لکه چې خبر شوې چې عبید د زمري سره جنجال کړی. خیر دی، واړه دي، هغوی څه پوهیږي؟
زه همداسې راغلم، د دوی خبرې مې واورېدې، خو دا یو غم نه دی.
راځه کوټې ته مه درېږه، د باندې نه راغلی ساړه به دې وشي.
نه نه، لمر ښه تود دی، همدې لمر ته نیمڅي باندې کښېنم.
فلوشي ورشه پلار ته دې یو پیاله چای راوړه.
ښه مورې، تناره کې جوش اوبه شته؟
شته، ګوره او نه سوځي.
چوت مې ډېر خراب دی.
سعیده خیر دی؟ ماشومان دي، څه خبره ده اوس؟
بله خبره ده سکینی.
څه خبره ده؟ خیرو کې خدایا.
کومو کسانو چې د ګل محمد لاره نیولې وه او د محکمې لتلو یې منع کوه، هغه د دلاور کسان وه. او نن یې د دلاور سره لیدلی دي.
نن ماشومان هم داسې یو څه سره ویل چې د دلاور د کسانو سره د کلیوالو شخړه شوې.
هو همدا، ته دې ظالم ته ګوره، په دې کار یې زه بدنامه ولم.
بی بی ترور دی به هم خبر شوی وی چه دا دیده خدای ناترسه کار دی.
و سریه دغه قرط خلاص ول، فکر دی سی بیام دم دغه قرط نه راوړي.
او بابا زه په کوم فکرونو کې ما ته ته وای را بولو من دغه قرط براوړو. ترکه یو پټه ته ما ترکه دغه قرط نه
ف واخله. د اسلام لپاره زه خو هېڅ نه پوهېږم چې ته په ځان څه کول غواړې.
ولې څه خبره ده تا باندې؟
د اسلام پلاره خلک ځان ته دوست پیدا کوي او ته ځان ته دښمن ګورې.
شفیقې داسې نور نشته چې د دلاور خان سره دې دښمني وکړي. تم د کلیوالو په دوو لوړو غږونو وایرېدې لکه چې
نه نه غږ لوړ کړه. بله ورځ دې مخې ته درېږي، د ولس زور څوک نه لري.
ته ماته خوانې مه کوه، زه کور دې زده یا ډوډۍ تیاره کړه. ځه.
نه نن غلی نه کښېنم، په دې کلي کې ستا نوم بدېږي نو زه هم ستا په نامه یادېږم. دا راته ووایه چې رښتیا ګل محمد تا په خلکو وهلی؟
هو ګل محمد ما په خلکو وهلی و.
ولې نو په تا یې څه کړي وو؟
په دې شیطانو کارونو د هر چا عقل نه رسېږي. ګل محمد مې چې په خلکو ووهه، ټول ولس په سعید او مسافر پسې ورغله. چې ګل محمد ته تا ځکه لار نیولې وه چې ته نه غواړې هغه محکمې ته لاړ شي. بس همدا مې غوښتل چې سعید په ولس کې بدنامه شي.
زه خو تا ته ایرانه یم، نو تا ته یې څه ګټه؟
ګټه نه ګټې، سعید به په سیاست کې هېڅ کله مخکې نه شي نور. ده زما سره سیالي کوله.
خو هغه دی دومره دې په بل ونه کړه لکه په ځان. سعید خو ټولو ته سپین پاتې شو او ته له هغو کسانو سره ولیدلې رسوا شوې.
نو یو تاوان خو پکې راځي شفیقې. او زه خو ورته بیخي منکر شوم چې زه دا خلک بیخي نه پېژنم. ښه وو هغه د نر زامنه مرنه وتښتېدل او پاتې شوه د ګټي خبره. دا به مې وروسته بیا د خیره سره ووینې. او
دی کې د عجبه ګټه وکړه چې په بله کې به یې وکړې. دا تا ته وړه خبره ښکاري، دا به د سبا زوی ته څه نوم پاتې وي.
ګټه خو زه په زور هم کولی شم. مسافر لاړ زندان ته لس کاله.
څه برخه خو یې تا ته نه رسیږي؟
رسیږي، ښه سمه رسیږي. هغه ځمکه چې څو کاله مخکې رانه ګټلې وه هغه به مې بیرته لاسته راوړم. بیرته
ګوره وسړیه، دغسې کارونه
دول دې خلاص شو. خو ستا دا خبرې نه دي خلاصې. پاڅه ډوډۍ تیاره کړه چې ناوخته ده، پرېږده خبرې.
ښه، ستا نوم څه دی او د مسافر څه کېږي؟
قاضي صاحب، زما نوم ولی جان، د پلار نوم مې څرګند خان دی. زه یوازې د مسافر او تاج محمد یو کلیوال یم او د پیښې شاهد.
ښه ولی جانه، تا مسافر او مقتول تاج محمد په څال کې ولیدل؟
قاضي صاحب، ما ولیدل چې د مقتول تاج محمد زوی زمری په ژړا و. تاج محمد د مسافر دوی دروازه په زوره زوره ووهله. چې په دې وخت کې مسافر راووت نو دوی ترمنځ بحث وشو. په خبرو خبرو کې یو دم خدای بخلي تاج محمد د مسافر کشر زوی عبید په څپېړه ووهه.
ښه، بیا مسافر څه وکړه؟
مسافر هڅه وکړه چې دی غلی کړي، خو ده د مسافر ګریوان ته لاس واچوه. تر څو زه ورته رارسېدم په دې حال کې دواړه یو د بل ګریوانونه نیولي وو. د تاج محمد په خود یوه تیږه وه، دی په هغې تیږه راوغورځېد او سر یې په بله تیږه ولګېده. زه چې ورته راورسېدم یوازې لاس یې سر ته وی وړ او وویل چې ممې خوروي او نورې خبرې ونه کړې.
د متهم وکیل او یا د دعوا سارانوال کوم یو له شاهد ولی جانه پوښتنه لرئ؟
قاضي صاحب، اجازه ده زه له ولی جانه یو څو پوښتنې لرم.
هو اجازه ده سرنوال صاحب، پوښتنې مو وکړئ.
ښه ولی جانه، ته د مسافر او تاج محمد د شخړې له ځای نه څومره لرې ولاړ وې؟
سرنوال صاحب، درې کوره ترې لرې وم.
درې کوره؟ هغه د کلي کورونه چې موږ ورته کلاوي وایو، چې عموما یې له څلوېښتو تر پنځوسو مترو بار وي. نو تا له دومره لرې فاصلې نه دا تیږه څنګه ولیدله؟
تیږه مې لیدلې، څه میږی خو مې نه دی لیدلی. او بله خبره دا ده چې تاسو د کلیو د کورونو خبره نه کوئ، تاسو د کلاګانو خبره کوئ. زموږ کلي کې کورونه ډېر سره نږدې پراته دي او دومره لوی کورونه هم نه دي.
تا وویل چې مسافر دې له لرې لیده چې غواړي جنجال ختم کړي. که خبرې دې نه اورېدې نو څنګه پوه شوې چې جنجال ختموي؟
ځکه چې زنې ته یې لاس ور وړ، یعنی عذر یې ورته کاوه او پر اوږه یې ټپوه.
قاضي صاحب، زه اعتراض لرم.
قاضي صاحب، زما خبرې هم ختمې شوې.
ښه وکیل صاحب، څه اعتراض لري؟
قاضي صاحب، زه د څارنوال صاحب د پوښتنو پر ډول اعتراض لرم. لازمه نه ده چې له یو کلیوال هلک نه دی داسې سخته او پیچلې پوښتنې وشي.
وکیل صاحب نرګس، کلیوال هلک خو داسې ځوابونه ورکړل چې ښه تکړه وکیلان هم داسې قانع کوونکي ځوابونه نشي ورکولی، نو ځکه ستاسو اعتراض بې ځایه دی.
قاضي صاحب، زم په دې باور یم چې د شاهدانو له بیانونو او ټولو دلایلو داسې ښکاري چې زما ماکل مسافر نه غوښتل جګړه وکړي. ګریوان ته یې لاس وراچول شوی او مقتول خپله پتیګه ښویېدلی دی. د ځان دفاع کول جرم نه دی په هر ډول چې وي. موږ په همدې علت داسې نف غوښتنه کړې. زما د ماکل مسافر سره باید انصاف وشي. لس کاله بند د دې قضیې لپاره ډېر دی.
له تاسو ټولو شاهدانو، سرنوار صاحب او وکیل صاحبانو نه مننه. محکمه دا پریکړه تر دو ساعته وروسته پورې ځنډوي. زه او د ولایت د استیناب محکمې رئیس او زما محترم قضایی پلاوی به دو ساعته وروسته خپله پریکړه اعلان کړو. غونډه په همدې ځای پای ته ورسېده.
سعید وروره، مبارک دیشه چې دویمې محکمې د ورور ته سزا راکمه کړه.
خدای دې خیر در کې وکیلا صاحب، دا د ستاسو د کوششونو برکت وو.
زما د کوششونو برکت به مو. خو شکر چې دا ثابته شوه چې قتل د خطا دی او داسې چې مسافر پکې ډیر کم ګرمو.
او وکیلا صاحب، خدای دې زموږ کلیوالو ته هم خیر ورکړي چې شهادت ورکولو ته راسره راغلل.
هو سیده وروره، دا ډیره مهمه ده چې یو څوک د حاضر شي په حق شاهدي ورکړي. او دې خبرې لا ډیره مرسته وکړه چې ثابته شوه چې په یوه تیږه یې پښه ښویېدلې او په بله تیږه یې سر لګېدلی او مړ شوی دی.
اوس خو محکمې پریکړه هم کړې ده او دا څه وخت زندان دی دا به هم تیر شي. خدای مهربانه دی، خو وکیلا صاحب حقیقت هم همدا دی چې زما ورور نه غوښتل تاج محمد سره جګړه وکړي او وژنه خو یې لا پرېږده.
هو موږ هم همدا خبره په محکمه کې ثابته کړی شوی چې د مسافر سزا عین 50 کاله ته راټیټه شوه.
ښه وکیل صاحب، اوس به دې قضیې سره نور څه کیږي؟ سترې محکمې ته به ځي؟
هغه دی فکر کوم څارنوال صاحب د ګل محمد سره خبرې خلاصې کړي دی خو راځي. څارنوال صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام وکیل صاحب، سخت دلایل دی را پیدا کړی و.
مجبور یو چې سخت دا و ته به سخت دلایل وړاندې کوو.
له ګل محمد سره مې خبرې وکړې. ګل محمد خان هم قانع سړی دی، حق پیژنې، ویلې چې د استیناف محکمې پریکړه ورته دی منلو ده.
ښه نو د دې مطلب دا دی سید وروره چې نور نو نه ګل محمد ته اړتیا شته او نه هم تا ته. ستره محکمه خپل کار په خپله کوي.
ښه، ستره محکمه خو څه پکې نه وایي؟
که وایم خو دوسیه مو په خپل وخت بشپړیږي. موږ سترې محکمې ته لیږو، مسافر خو به نور لوی مابس ته ولیږدول شي، نور چا ته اړتیا نشته.
ښه،
هو ځکه چې که تاسې دواړه غاړې د محکمې په پریکړه قانع یاست، بیا نو ستره محکمه یوازې دوسیه په غور څېړي.
پریکړه خو بدلوي نه؟
نه نه، چې د جزا د قانون له هغو مادو سره سمه وي چې له قضیې سره تړاو لري، بیا نو په ستره محکمه کې مو انشاءالله څه نه پکې پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې مو واوریدل چې د مسافر لس کاله بند د ولی جان د رښتینه شاهدۍ له امله 15 کلونو ته راټیټ شو. خو په ټولنه کې لیدل کیږي چې ځینې خلک له شاهدۍ ورکولو ډډه کوي. تاسو څه فکر کوئ چې ولې؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلام. حامله میرمن باید څه ډول ساتنه او پالنه وشي؟ میرمن باید د حاملګۍ په وخت کې څه ډول تغذیه شي؟ خاوند او کورنۍ باید څه ډول چال چلند ورسره وکړي؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه وایي چې افغان حکومت باید د ښځو سیاسي مشارکت ته پام زیات کړي. د دې کمیټې غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه ټینګار کوي که چیرې د ښځو د پراخ سیاسي ګډون په اړه د دوی غوښتنې ونه منل شي نو مدني حرکتونو ته به مخه کړي. د دې ټولنې غړیو د چهارشنبه په ورځ د یوه خبري کانفرانس پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د ښځو د سیاسي مشارکت په اړه کړې ژمنې عملي کړي. یو شمیر خزینه فعالان او د حقوقي چارو څېړونکي غوښتنه کوي چې د ښځو د ودې او پیاوړتیا لپاره باید ښځو ته په کابینه کې خاصه پاملرنه وشي. دوی وایي که د کاندید وزیرانو په بیا معرفي کولو کې ښځې له پامه وغورځول شي، دوی ته به کابینه او حکومت د منلو وړ نه وي. جمهوري ریاست بیا وایي چې جمهور رئیس په حکومت کې د ښځو په رول او حضور ټینګار کوي او په ټولو برخو کې به هغوی ته ځای ورکړل شي. د ولسي جرګې لخوا د دریو ښځینه وزیرانو ردول د یو شمیر حقوقي ړونکو او د ښځو د فعالانو غبرګون او غوسه راپارولې ده. له دې وړاندې د جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې دریو ښځو د وزارتونو مشري کوله، خو نوي حکومت د کار په لومړۍ ورځو کې په کابینه کې د ښځو د پراخ ګډون تر څنګ وویل چې د سترې محکمې په رهبري پلاو کې به هم د ښځو ونډه په پام کې نیسي.
ترنو اوریدونکو حاملگی یا لزیګون مخ کی مرحله د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی. په دې وخت کې مور لګنو صحی او روحي ستوندو سره مخ وي. مور د حمل په لومړی میاشتو کې کانګي او زړه بدوالی لري، د خفګان احساس کوي، کله ناکله سردردي او دې ته ورته ستوندو سره مخ کیږي. نو کورنۍ او په ځانګړي توګه خاوندې باید خپل میرمنې ته ډیره توجه وکړي. د حمل په وخت کې باید مور درانه او شاقه کارونه ونه کړي او په روحي لحاظ باید ډیره خوشاله وي. که میرمن د حمل په وخت کې تر روحي فشار لاندې وي او یا کومه صحي ستونزه ولري، نه یوازې دا چې دې ته زیان رسوي، بلکې هغه ماشوم چې د دې په بطن کې دی هغه هم له ګڼو مشکلاتو سره مخ کیدای شي. په ځینو کورنیو کې اکثره دا دود دی چې د امیدوارۍ په وخت کې له میرمنې سره ښه چال چلند نه کیږي، ښه خواړه نه ورکوي، درانه کارونه پرې کوي او ډاکټر ته هم په منظم ډول نه بیول کیږي. د کندهار اوسیدونکي زهره نیازی وایي د امیدوارۍ په وخت کې ډیر درانه کارونه کول، د کار کولو توانایي نه لرله خو خواخي په زور پرې کول.
زما تقریبا اخیره نیمه میاشته چې موږ په کالی په لاس پرېولله، ماشین نغ وخت نور به مې په نغری دیګدان ورته پیغام ته ولولې. نو کله زه داسې په ټویټر سوم د دیګدان چې مې پف کوي هغه زما په نس باندې ډېر فشار راتلي. اېسه مې نسی کولی داسې بېخي به نفس وشکي قیس صبر وشکي په جلسه چابک به ولاړه سوم، بیا به کښېنستم. اخر چې نو زه خپل په لمن باندې مې دا داسې کوي ولوتیس خواښ راته په درد نسې چې د دیګدان بول یخې ځي یا ولې کالي پس پاته سه سهار درې بجې به راکښېنستلو د کالو ورځ چې به مو نو کله چې ته وکښېنستم ماته بیا ول ته تکلیف لرې ته ملدارې بیا کېدای شي څوک څوک کوچنی پیدا شي څوک سپرستن ته راسي یا د کوچنۍ مبارکۍ ته راسي. نو د کور پر ځای او توشک وشان ټول را جمع کړم اصل دته پرېوله. زما ویله دته تقریبا یو ورځ دوه ورځ داسې پاتې وې. نو هغه مې ګرده پرېوله سهار درې بجو ته کښېنستم ماپښین درې بجې ولاړه سم داسې نسې ولاړه ملام شیخه پاته وه.
د کابل اوسیدونکي نرګس هم خپله کیسه کوي چې اوس حمل لري خو د کار کولو حوصله نه لري، فشار ټیټ دی او ښه خواړه هم نه ورسیږي.
د ما یو کال دی واده کیږي او زه اوس عمل لرم، کله چې کارونه کوم هیڅ د کار حوصله او شیمانه لرم، زړه مې وران وران کیږي او فشار مې هم ډېر ټیټیږي. نو بیخي ماته دا ډېره سخته خو سرګنۍ مې هیڅ را سره مرسته نه کوي، دوی هیڅ کار نه کوي، ټول کارونه په ما کوي. اوس خو یخنۍ هم ده، کله چې بیرون ته وځم لاس او پښې مې یخې شي، زړه مې داسې سستي کوي، فشار مې ټیټ شي، کله کله بیخي داسې اوزار باندې راشي چې بیخي په ما ضعف حالت راشي. او خوراکي توکي خو بیخي والا کې سم راورسیږي، کله کله چې وړل هم ده وم هغه او د وړو خمیردان راپسې راپورته شي، ما باندې دومره ګردو باندې مې دومره فشار راشي چې زه بیخي خوځېدلی نه شم، زړه مې سستي وکي. اوبه م راوړم، د نل نه چې اوبه راوړم غټ غټ درانه درانه سطلونه راپورته کوم.
په ډیری مواردو کې کورنۍ او په ځانګړې توګه خواخوږانې حامله ښځو ته وایي موږ هم ډیر ماشومان زیږولي، همدا کارونه موږ هم کول، تاسې نازولې. د میدان وردګو اوسیدونکي مستورې په وینا زیاتې خواخوږانې د امیدوارۍ په وخت کې له خپلو انګورګانو سره ښه چلند نه کوي، ورته وایي موږ هم ماشومان زیږولي خو داسې نازولتوب مو نه دی کړی.
داسې ازار خو مې لیدلې، شر مې لیدلې. د حمل معمل په کیسه کې دی، نه دی وایي چې موږ دا کارونه کول، د پلار هغه څه څه دې کړي ته به خامه خبرې.
د کیشا پروختون کې د نسایي ولادي برخې قابله نسیمه نظری وایي د حاملګۍ په وخت کې باید مور درانه کارونه ونه کړي، مخصوصا په لومړیو دریو میاشتو کې، ځکه چې دی او ماشوم ته زیان لري.
فعالیتونه فزیکی روزمره نارمل کارونه کولی شي انجام کړي، اما هغه کارونه چې ثقيله وي یعنی درانه شي نه جګیږي هغه ته باید جدا خودداري وکړي. دغه کارونه چې کېدای شي ضرر ماشوم ته ورسوي، په اول دریو میاشتو اولو کې باید جدا د درانه شیانو نه خودداري وکړي او زیات فشار پزان نوړي په خاطر چې کېدای شي په دې وخت کې ماشوم هم ځای شي او همدغه نخ نشانې چې ماته درهم ناراضي کېدای شي زیاتره نور نقصونه هم ورسي.
ډیری خلک لا هم حامله میرمن ډاکټر ته نه بیایي، دا ورته عادي خبره ښکاري او غذایي رژیم ته هم سمه توجه نه کوي. حال دا چې حامله میرمن باید له عادي وختونو نه ډیره او په ورځ کې څو ځله ډوډۍ وخوري. اغلې زهره وایي کورنۍ ډاکټر ته نه پرېښوده او ورته ویلي خلک به وایي د پلانین ګور په دومره غټ نس بیرون راوتلې.
ول مزه ول په خوا ولې چې نه تللې، د په خوا چې چې ولادت کوي ولې نه تللې. هغه ته څنګه زه ما او شپه وکښنه ماشومان پیدا کړی چې زه نه ولرم ډاکټر ته.
هیڅ مرز نو نو تچ کای چې ار خول د ډاکټر چوتته زیرازی ول د مسیر د لار تاسو خوند کی چې زیرازی د باندې بوکس کې تیریږي ای زرونه دی خلک وای ګور د فلانکیم جوړ ګور سونه غټ نسې دی مل میر زبان روزي بس خبر وته کول ول مجبور وم په کور کې بنا سم زه خیر پروا نه کوي کله چې مخ شم پیدا سول د فتن اول سرخه کان یا چې شک دا شنتو دا سو ول هغه چې ما ډاکټر ته مراجعه کول ډاکټر نو وته ول تا و نو د دوره کې چې واکسین لري کړي کڅنګ
میرمن مستوره هم وای د دوی په سیمه کې کورنۍ حامله خزو ته سم خواړه نه ورکوي دا زیاتوي
خاص دا شتادي چې کلای به دې په غاړه پورې زیتی به نو وای چې خدای دې وکا چې کوي کنه وی مدته به ماته دا کار کې هغه شای به دې په اختیار کوي دا سه ډېر خزي دي چې زمونه په موجودیت کې دومره کې شای رو وخلی چې دا دې ګوکی زې ورکوم دا ګوکی په مافس رنگ بدای کو دا دې تاسو خزي ویني وای چې یای موږ نه خوړی یاد یو دادی خو مو دا ویني دا بیا رنگ بدای منو په مخ باندې وینه داسې هغه کو ځان صفایی وینه چې دادی مینه زه شایرا خلک خو مدا په هغه کې بیا حقیقت کې داد هغه سې نوی
د اغلی نسیمې پر وینا د امیدوارۍ په وخت کې باید یو مور څلور واره ډاکټر ته لاړ شي او حداقل درې ځله باید تلویزیونی معاینه وکړي
ایوه حمله مور باید حداقل په هر درې میاشتې کې باید الټراساوند یا معاینه تلویزیونی کې چې د ډېرې ګټه رسېږي مور ته مثلا ښکاره کوي چې خپل ماشوم او جوړه په کوم حالت ده رښتې څه رقم ده په همدې صورت فایده رسېږي او ضرر نه رسېږي او بعضې مورګانې چې په خپل سر باندې دواګانې خوري چې بدون د مشورې د ډاکټر نن د دواګانې خو یا داخلي ډاکټر ته ورزي د خطر شرمېږي نو وایي چې زه حمله ایم او دا دواګانې اخلي چې د ډیر نقص رسي او مرته حتی سبب کیږي چې په دې دریو میاشتو اول کې سبب کیږي چې ماشوم لمنځه لاړ شي غیر نارمل ماشوم پیدا شي مخکې د وخت نه ولادت کې دا سبب کیږي باید هر دوا چې اخلي باید د نسایو لدی ډاکټر نه مشوره وکړي یا څلور ځل ډاکټر ته باید مراجعه وکړي حداقل
ډاکټر نسیمه زیاتوي د حاملګۍ په وخت کې باید مور خ غواړه او جرجری وخوري
د مور باید یو رژیم غذایی ولري لکه هغه مواد واخلي لکه پروتین ولري قند ولري او ویټامینونه ولري لکه پروتین په لوبیا نخود می هګۍ او غوښه کې موجود دي او همداسې قند په کچالو وریجو کې وچه ډوډۍ کې او په غوښه کې موجود دي او ویټامینونه کولای شو له سبزیجات او تازه میوو څخه او د شیدو څخه واخلو مخکې د حمل نه چې مور درې وخته ډوډۍ خوړله خو فرق نه کوو اما په حملګي په وخت کې باید یو مور زر تر زره باید تغذیه وکړي یعنی مخکې درې وخته خوړل اوس باید څلور وخته پنځه وخته زر زر وخوري او لږه لږه وخوري چې فشار پرې نه شي
درنو اوریدونکو تاسو د نیمې نړۍ خبرونه له ازادي رادیو ناوړی امیدوار میرمنې سره ښه چل چلن هم یو مهمه موضوع ده که په دې وخت کې مور له اروایي اړخه نارامه وي نو نه یوازې دا بلکې ماشوم به هم له ګڼو ستونزو سره مخ وي خو ځینې خلک بیا د حامله میرمنې ډیر خیال ساتي او سخت کارونه نه پرې کوي د وردګو اوسیدونکي مریم پر وینا ورینداري حمل لري نو دوی ډیر کومک ورسره کوي او درنو کارونو ته یې نه پرېږدي
او زه په کور کې یوه وینډیاره لرم چې هغه فعلاً حمل لري او موږ د هغو سره ډېر فکر کوو چې په غو باندې درانه کارونه ونه کو او خیالي وساتو فکر ورته وکړو ځکه چې دا چې کوم حمل لري کنه هغه ته کوم نقص ونه رسیدې ته کوم ضرر ونه رسی او د دې آینده ژوند ته د ماشوم ژوند ته کوم هغه بد اغیزه پی ونه کی نو موږ ډیر ورسره کوشش کوو چې دا درانه کارونه ونه کی صحت مند ساتو همیشه ښه خوراکونه ورکو
د دینی عالم احسان الحق حنفي پر وینا په دې وخت کې میرمن د کورنۍ هر اړخیزې مرستې ته ضرورت لري
هغه مېرمنې چې حمل لري په دغه دوران کې هر اړخیز مرستې کومک ته اړتیا لري که هغه په خوراکي لحاظ باندې وي که هغه د لباس له مخې وي که هغه په رواني حالت باندې وي خو کورنۍ په دې مکلفه ده چې له دوی سره له حسن سلوک نه کار واخلي علت دا ده چې الله تبارک وتعالی هم په دې حق باندې موږ ته داسې وایي چې وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف د ماشوم پلار چې دغه مېرمنې خاوند دی مکلف دی چې د هغه دوران کې چې زنانه حمل لري د دوی خاص لباس او خاص راکته توجه ورواړوي خو په دغه خاص وخت کې چې قران کریم دې ته یو خاص پاملرنه اړولې ده علت دا ده چې هغه زنانه چې حمل لري دا طبعا دغه د حمل پالنه او د ساتنه دا یو قوي انرژي ته اړتیا لري نو هغه څه چې اسلام مونږ ته خودلې دي بعد زمونږ ټولنه زمونږ مسلمانان په غیبه نه کامل عمل وکي
د کیشا پروختون کې ډاکټر محب الله زغم پر وینا د مور ناسم اروایي وضعیت په ماشوم بد اغیزه کولای شي
هم د مور په نس کې په ماشوم باندې اثر کوي. د مور ناسم مروایي وضعیت هغې زیاده ده چې امکان لري چې ماشوم له وخته مخکې پیدا شي او وزن یې کم وي، وده یې سمه نه وي. او هم له زیږونه وروسته څېړنو ښودلې ده چې که مور په ژور خفګان اخته وي، نوزیږی به یې هم ډېر ناکراره وي، ډېر به ژاړي او په اسانۍ سره به یې څوک نه شي ارامولی. او همدارنګه وروسته چې ماشوم لویږي، امکان لري چې د ماشوم په چال چلند کې، په سلوک کې، په ذهنی وده کې ستونزه رامنځته شي او د نورو ماشومانو غوندې هغسې نارمل وده او نارمل سلوک ونه لري.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.